د ماسپښین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د خبرونې قربانه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کېدو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساسي تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په دورو وهل د بشري حقونو څرګنده او بګنونکې سرغړونه ده، او ځکه نو موږ ټولو ته د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. طالبانو د دې انتقادونو په ځواب کې ویلي چې دوی دا سزاګانې د اسلامي شریعت له اوامرو سره سم پلي کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د خیبر پښتونخوا ایالت په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې هغه مرکز ته رسیدلي چې پاکستاني طالبانو یو شمېر کسان پکې یرغمل کړي دي. دریو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونه غواړي یرغمل د وسلوالو له منګولو آزاد کړي. د سرچینو چې غواړي نمونه یې افشا نه شي، رویټرز ته ویلي شپږ تنه امنیتي چارواکي او یو شمېر بندیان په دې مرکز کې چې د تروریزم په تور له نیول شویو کسانو تحقیقات پکې کېدل دننه بند پاتې دي. دا مرکز د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي وسلوالو د یک شمې پر اساس وروسته له هغه ونیو چې یو بندي د مرکز د ساتونکو پولیس وسله واخیسته او بیا ټول برمته او نور بندیان آزاد کړل. لبلې خو د خیبر پښتونخوا مرستيال والی محمد علي سيف پرونو ویل چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي د استازو ترمنځ د افغان طالبانو په منځګړتوب خبرې پرون په افغانستان کې پیل شوې دي. په کندهار کې د طالبانو سیمایز چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت د چمن سینې د چمن سیمې له یو شمېر دینی عالمانو او سوداګرو سره د سپین بولدک چمن په دروازه کې د وروستیو نښتو د مخنیوي په اړه خبرې کړي. په یو بیان کې چنن د کندهار د والی له دفتر څخه خپور شو له چمن څخه د راغلي پلاوي د غړو له قوله ویل شوي چې دوی غواړي په راتلونکي کې د دې ډول حملو مخنیوی وشي. بیان زیاتوي چې د طالبانو پلاوي په غونډه کې ویلي دوی د خپلې خاورې د دفاع لپاره اقدام کړی دی. د سپین بولدک چمن په دروازه کې تیره ونې دوه ځلې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شول. طالبانو پاکستانی ځواکونه او پاکستانی لوري طالبان د دې حملو په پیل تورن کړي دي. متحدو ایالاتونو او متحدانو پروند ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له متحد هیواد روسیې سره د لویدیز د هغو ادعاو پر سر شخړه وکړه چې وایي تهران مسکو ته پر اوکراین د حملې لپاره بي پیلوټه الوتکې ورکوي. په دې غونډه کې متحدو ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر سر منشي هم تور ولګاو چې د روسیې ګواښونو ته تسلیم شوی دی او په دې اړه په څېړنو کې پاتې راغلی. په پرونۍ غونډه کې د ایران له اټومي موافقې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر وتلو وروسته د دواړو خواو په ځنډې دلو خبرو کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د نه ګډون په مسله کې هم امریکا او ایران پر یو بل تورونه ولګول. او د بشري حقوقو د څار سازمان وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر خرسون ښار له اته میاشتنۍ ولکې وروسته د وتلو پر مهال د دوو موزیمونو، یوې کلیسا او د ملي آرشیف زرګونه تاریخي او هنري آثار لوټ کړي دي. د هیومن رایټس واچ یوې مسؤولې بلقیس ویلي نن تور پورې کړچې روسي ځواکونو د خرسون د اشغال په وروستۍ ورځو کې له دې ځایونو څخه تاریخي انځورونه، سره زر، سپین زر، یوناني لرغوني آثار، مذهبي تصاویر او تاریخي توکي په لاریو کې بار کړي او هغو سیمو ته یې لیږدولې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د بشري حقونو د څار د سازمان په وینا روسي سرتیرو د اوکراین په لویدیځ کې د لږ تر لږه 500 فرهنګي مؤسسو، هنري او تاریخي آثار لوټلي دي چې جنګي جنایت بلل کېدای شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه زه فريد سياليمه او تاسې د ځوان فکر پروګرام اوري. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په افغانستان کې د ځوانانو د زیاتیدونکو بیروزګاری په سببونو خبرې کوو. په افغانستان کې په روستو کې د ځوانانو ترمنځ بیکاری زیاته شوې ده. انډې لوستي ځوانان چې وخت یې رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې اوس له بیروزګاری شکایت کوي. د افغان ځوانانو ترمنځ بیروزګاری د دې سبب شوې ده چې ګڼ شمېر ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي او یا دننه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مایوسي او روحي فشارونه وګالي. کله چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل او نړیوال ځواکونه له افغانستان بهر شول، نو په دې سره هغه نړیوالې مرستې چې افغانستان ته راتللې نو هغه هم په افغانانو ودرېدې. په دې سره زیاتره ځوانان چې بیکاره شي وو د مهاجرت لارې ونیوله او اوس مهال دغه ځوانان زیاتره په پاکستان، ایران او ترکیه کې اوسېږي او ډېر نورې بیا اروپایي هیوادونو ته په سختو لارو د تګ ملاتړلې ده. په پروګرام کې به په همدې موضوع خبرې کوو. د پروګرام مېلمانه مو هم پوخنۍ خبریال عبدالله حمیم، لیما سپیڅلی او افغان ځوان عبدالرزاق همدرد دي چې دوی درې واړه به هم په خبرونه کې را سره وصل شي. د همدې موضوع په تړاو به ورسره خبرې اترې ولرو. همدارنګه تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې موضوع په تړاو باندې خپل نظرونه موږ ته پرېږدئ. ستاسو نظرونه او ستاسو هغه پیغامونه چې د فیسبوک لري موږ ترلاسه کوو هم په خبرونه کې بیا وروسته راوخلو. حمیم صاحب ستړی مشي، مننه چې موږ بلنه مو منله. حمیم صاحب، که تاسو ته په پیل کې دا وایي چې په افغانستان کې په ټوله کې د ځوانانو د بیکاری لتونه څه دي؟
ډیر مننه. سلام تاسو ته، تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او لیدونکو ته. په مجموع کې د بیکاری کچې کڅام تیر څو کلونو هم چې تیر حکومت هم همیشه د ځوانانو ترمنځ د ستونزو او د مشکلات و چې کاری فرصتونه ډیر کم و، خو وروسته لاغه څخه چې تیر حکومت سکوت شو د بیکاری کچې څو برابر نور هم لوړ شول. ان ځینې ځوانان د بیکاری لامل غي خپل هیواد پریښو یا غي په غیر قانوني لارو باندې بهر ته د کچاکی تک پیل کړي او مسافرتونه پیل کړل. دا غته و چې کچه د بیکاری لوړیدل خو په دې یو نیم کال څخه ورسته چې کوم تیر حکومت واغ سکوت شوی دی، لاغه څخه ورسته دا کچه څو برابر لوړ شوی دی. لومړی لوی علت دا دی چې ځینې ځوانان، ځینې کسان چې هغوی په رسمي دندو باندې بوخت و یا مثلا هغوی په ځینې انجوګانو کې کار کوي یا دولتي ادارو کې کار کوي، دا هغوی په ځای باندې نور کسان راوستل شول. یو ډول برخورد چې لدی ځوانان سره اوس چې هغوی کلونه کلونه زحمت ایستلې و، هغوی درسونه ویلي و، په دې برخه کې خواري ایستلې وې، هغوی پر ځای باندې یو ملا یا د مدرسې یو طالب، یو یعنی یو غیر مسلکي شخص د هغوی پر ځای باندې مقرر کړي. د دې تر څنګ وګورو یوازې دا نه چې موږ وایو چې عادي ځوانان، افغانستان کې درې نیم لکه نظامي کسان و، درې لکه نظامي کسان و، همدا ټول نظامي کسان بې دندو سو، بې وظیفو سو، یعنی دا د بیکار کسانو پر لیست کې ورزاپه سو. مخ کې کوم مثلا ارقام او شمیرې وي دا کسان هم باندې اضافه سو. د دې تر څنګ په خصوصي فونتونونو یا مثلا دولتي فونتونونو څخه چې هر کال زرګونه ځوانان لوړو زده کړو څخه فارغ کیږي، هغه لپاره کاری فرصتونه نشته. نه هم تر اوسه پرې کوم وسنۍ چارواکي چې دی په افغانستان کې دوی د کاری فرصتونو د ایجادولو لپاره کوم تګلار هم نه ایجاد کړی او نه هم اعلان کړی دی. یوازینی د دې وسنۍ چارواکو کاری فرصت یا کوم پروژه یا کوم کار چې دوام لري او چې هغه په سوشل میډیا کې پر رسنیو باندې یا پر هر څه باندې چې راځي، هغه د کوشتفی کانال دی، هغه کې به څومره کسان ته کاری فرصت برابر شوی. یعنی په مجموع کې ویلای شو چې کاری فرصتونه افغانستان کې کوي هم د اوسنی چارواکو له لوري دا زمينه نه د مسایده سوي او هغه کسان یوازې په دندو باندې دي چې هغه تقریبا غیر مسلکی کسان دي، هغه کسان دي چې هغه له دا ډول دندو سره هغه عادت نه لري، یعنی دا هغه ژوند یا دا
حمید صاحب ک په دې باندې خبرو کو تاسو می اشاره وکړه چې دغه د بیکاری ستونزه د ځوانانو د بیکاری ستونزه دا اوسنی ستونزه نه ده چې په دې تیر یو کال کې ورسره ځوانان مخ دي، له پخوانه ځوانان دغه ستونزه سره مخ وو. په خو به چې لزوان ته کار نه پیدا کېدل، بیا بتلو ملي اردو ته، هلته به وظیفه پیدا کوله، جنگ ته بتلو، جګړه به کوله، بل ورځ به مړو. دغه ستونزه په خانه د اوس خو ملیان راغلي، مولیان راغلي، د ځوانانو زاینی ولې دوی کار کوي، دغه علت اصل کې څه ده چې ځوان همیشه بیکاره وي؟
اما مخکې مې اشاره وکړله چې که څه هم تېر حکومتو یا که اوسني چارواکي دي، دوی په افغانستان کې د کاري فرصتونو د په ایجادولو کې کم راغلي دي. د تېر حکومت پر مهال باندې یوازینی که مثلا هر کار که به هیڅ کار هم پیدا نه سو، یو ځان بتلی د نظامي کسانو لیکو ته. اوس موږ ته معلومیږي چې چیرې هغه ځوانان چې بیکار هم دي، هغې ممکن زړه ښه نه کړي چې نظامي لیکو ته ولاړ سي، او که ولاړ هم سي هلته هم د دوی لپاره کوم داسې معاش نشته چې هغوی خپل فامیل حمایه کړي، خپل فامیل د مالی ملاتړ وکړي. یعنی انډوالیزم سیستم تر اوسه پرې روان دی. یعنی دغه فرصت هم په افغانستان کې اوس للاس ورکول سوی دی. په تیر حکومت کې هم پر ځینو مسلکي او پر ځینو لوړو پوسټونو باندې یا داسې پوسټونو باندې چې هغې هېواد ته کار وسي، ځوانانو ته کار وسي، غیر مسلکي کسان، غیر مسلکي اشخاص هغوی د روابطو پر اساس باندې ګمارل سوي وه چې هغوی ونه سوه کولای چې په تیرو شلو یوویشت کالو کې یو داسې تګلاره جوړه کړي چې یو ځوان چې مثلا هغه لوړې زده کړې ترلاسه کوي څخه فارغه کېږي، یا مثلا یو ځوان خواري باسي، زحمت باسي، بالاخره د هغه انجام به څه وي. یو شی که راس وګورو، په افغانستان کې هیڅ مسلک بندي نشته. مثلا یو څوک هغه مکتب څخه فارغه کېږي، وروسته ځي او پوهنځي ځان ته انتخابوي، هغه پوهنتون څخه فارغه کېږي، حتی تر ماسټري او دکتورا پورې هم هغې که درس هم وایي، هغه خپل د مسلک مطابق دوی دنده نشي ترلاسه کولی، ځکه په ادارو کې هغه وخت هم اوس هم داسې اشخاص و چې هغوی د شخصي روابطو پر اساس باندې په دندو باندې ګمارل کېدل. داسې اشخاصو لپاره د دندو ترلاسه کولو فرصتونه ډېر وو چې هغوی مثلا کوم وزیر سره شناخت روابط درلودی، کوم وکیل سره شناخت روابط درلودلی. اوس هم داسې دي که چیرې د یو کس هر لوړ پوړي طالب چارواکي سره روابط ولري، هغه دپاره دنده پیدا کول هیڅ مشکل نه.
ډېره مننه کور دې ودان. تاسو بیرته راوګرځو، هم درد صاحب تاسو ته ستړي مشوایم، په خیر راغلی. تاسو ګداره ته وایي چې په افغانستان کې د ځوانانو د بیکارۍ علتونه په څه کې وینئ تاسو؟
سلامونه. لومړی تاسو ته او تاسو درانه تحریکي همکار ته، بیا میلمنو ته په دې هیله چې خپرونه په خیر پیل کړې وي. په افغانستان کې خو موږ وګورو، موږ وینو، موږ اورو د سوشل میډیا د څه چې ځوانان د یو بل سره بیخي نه ذکرې وي. دا افغانستان کې دا د بیروزګاری کچه بیخي اوج ته رسېدلې ده. که موږ وګورو، ځوانان ته یو ډول ذهني یو ډول تکلیف ورته پیدا کړی دی، ځکه کوم ځوانان چې د جمهوریت په دور کې هغې په دندو باندې وو، کار یې کوو، یو هم داسې نه وو چې هغې د کار باندې نه پیدا وو. هغې دي او واسطه وه، په ډېره کمه فیصدی کې واسطه باندې ځوانان راغلي وو، په بسونو باندې مقرر شوي وو. نو ټول د خپل لیاقت له وجې راغلي وو، د خپل فکر، د خپل مثبت فکر له وجې راغلي وو، هغې د امتحان د لارې راغلي وو، هغې شفافه پروسه لرله. هغه دا وه چې یو ملي ازموینه به اخیستل کېدله، او هغه تکنیکي ازموینه به هغې نه به ځوان راووته، په یو دنده باندې به مقرر شو، بیا به هغې نه بعد خپله دنده مخته وړله.
خو په هغې وخت کې همدرد صاحب، په بخښنې سره، په هغې وخت کې ستونزه دا وه چې ځوانان بیکاره وو، او هغه وخت کې ځوانانو دا شکایت کوي چې دلته وسطې دي، دلته کار اهلي کار ته نه سپارل کېږي، او هغه څه چې ځوانان یې وړي دي دوی ته نه ورکول کېږي.
په هغه وخت کې واسطه به ما مخکې په خپلو خبرو کې ویلې، که چېرته سل تنه په یو ځای کې په یو ځای کې امتحان اخیستل کېده، او سل تنه به نیول کېدل، نو په سلو کې اتیا نفر دوی د امتحان د لارې راتلل، شل د واسطې د لارې راتلل. اوس شل د امتحان د لارې راځي، او اتیا د واسطې له لارې راځي. نو دغه یو څنګه شته واسطه بازی. خو په افغانستان کې د پخوانم وو وی بم خو اوس وختونو کې چې څومره ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي، هغه بېله خبره ده، ځکه دلته اوس ځوانانو ته لګیا دي او وایي سندونه ورکول کېږي. دلته اوس ځوانان هغه، او لومړی زما د ماستري تر کچې زده کړې کړې دي، زه په یو دفتر کې په یو اداره کې زما سندونه اخیستل کېږي، نه یوازې زه، نه زما په سره ډېر ځوانان شته. هغه یو دفتر ته عارض کېږي، ورته وایي تاسو په جمهوریت په شل کلنه دوره کې تاسو کفري تعلیم کړی، دوی بېرته ریجکټ کېږي، سی وی بېرته په مخ ورېستل کېږي، اسنادونه شکول کېږي، په کثافتدانۍ کې اچول کېږي، ارزښت ورته نه ورکول کېږي. دا هغه څه دي چې یو ځوان دې ته مجبوره کوي چې یا خپله خاوره پرېږدي، دا ځای پرېږدي، دا ځای ترک کړي لاړ شي، ځکه ځورېږي. ځورېږي چې ولې زه دې یو بس قایل یم، زه ضرورت لرم چې د خپلې کورنۍ د شل کسیزې کورنۍ ته یو مړین نه فقره پیدا کوم خو ولې ما ته بیت حق راکړل کیږي نه زه مجبوریږم چې په کچا کې اور باندې اروپا ته ځان ورسوم اماغه وچ یا د میانو خوراک شم یا د زناورو خوراک شم یا هم د مرمۍ ښکار شم زما ټول کورنۍ بیا بې سرپرسته پاتې کیږي
ډیره مننه ډیره مننه بیرته به تاسو سره وګرځو حمیب صاحب که تاسو سره شو کله چې نړیوال ځواکونه د افغانستان او تل نړیوال مرستې هم په افغانانو باندې یو څه ودرېدې راکمې شوې څه فکر کوي دغه د نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې زیاتره برخه تړل کېدل بیا دغه نړیوال مرستې بندېدل څومره په افغان ځوانانو د بیکاره کېدو په برخه کې اغیز کړی دی په دې برخه کې څوک ملامت دي
یو مسله به چې د دې لپاره فکر ول سی هغه دا چې د نړیوالو مرستي یا کوم مرستي چې هغه وخت کې دلې بیا وسم جریان لري کې چې دا غوي مسرت څومره دي که په دې اړه باندې فکر ول سی یو خدا چې د دې پر ځای چې مثلا نړیوال هغه مرستي کوي افغانانو سره یا افغانستان سره هغه مثلا هغه ته خوراکي توکي ورکي یا مثلا نقدي مرسته کوي د دې پر ځای باندې چې یو څوک خدای نه خواسته مفخوره مختکی یا مثلا هغه فقیره مختکی د دې پر ځای بشه دا وی چې دا غي لپاره کاری فرصتونه ایجاد سي کو کتل سي تیر شلو کلونه کې افغانستان کې مثلا څو اسول آیا دلته پاپریکې په افغانستان کې جوړې اسولې دلته کوم داسي زاینه جورس ول چلته خلک کار وکي هغه یواز دانه ځوانان ممکن د ځوانان کچيري تعریف وسی د اتلو څخه تر 15 دي شکلونو پوری کوي ځوان او شمیرل سي اما یو څلور شکلن سره هم کار ته ضرورت لري فامیل لري اولاد لري دا شکاره خبره ده چې د نړیوالو مرستي کومک کړی دی افغانستان سره ما په هغه کچ باندې نه چې د افغانستان مشکل حل کی یا د افغانستان د ځوانانو مشکل حل کی وسم کتم دغه مرستي کمیسوی دی په افغانستان کې او تاثیر منفی دی چې کمیسوی دی خو موثرت په هغه ډول نو څنګه چې د افغانانو ته کو د بیا دلته د افغانستان ورته ضرورت او اړتیا دی
په بخینه سره نړیوال خومرستی کې افغانستان ته کاغه د خوراکي توکو مرستي وي کده نقد او پیسو مرستي اوس هم هر میاشت افغان حکومت سره مرسته کیږي طالب حکومت ته پیسې ورزي په خو هم راتللي خپل ولی افغانان نشي کولای شي دغه مرستونه دوی موثره ګټه پورته کړي هغه د خپل ځان د ګټ لپاره لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې فابریکې جوړ شي یا د بنیادی کارونه ور باندې وشي ولی افغان ځوانان خپل داخل په افغانستان کې کار نشي کولای
مسله دا سیده چې یو ځوان چې هغه یو څوک هغه یو ریاست یا مربوطه وزارت ته هغه د داخلي دوی اجازه نه لري او دا هغه لار نسپی دا کولای نو دا سی فرصت ایجادول یا د کار زمينه ایجادول ممکن ستونزمنه وي زه بیا امر ګرځم هغه که وسنی چارواکي دي کتیر حکومت وو یو ډول ستونزه ودلته ستونزه دا و چې همیشه چې په افغانستان ته مثلا کې کومک کیږي هغه خپل پارتنران لري خپل ملګری لري او هغه دغه لپاره لار لري چې څه ډول دغه پیسې بیا دا کومکونه مثلا خلکو ته توزیع سي هر ورځ موږ داسې ریپورټونه لرو چې اوس هم او هغه وخت هم هغه مرستي چې د نړیوال لخوا افغانانو سره کیږي مستحقو کسانو تک په کومه کچه باندې رسیږي یعنی ډیر کسان اوس هم شکایت لري ډیر کسان نیوکی لري عادلانه نه دی د دې مرستو ویش خو ښه خبره به دا وایي چې د غمرستي په یو داسې ټول راکلل افغانستان ته چې دلته د کاري فرصتونو پر ایجاد باندې مصرف یدلای دلته داسې یو میکانیزم او یو لارې جوړ شوی وایي چې هغه دوامدار د یو د خلکو لپاره د کار زمينه مسايده وایي چې ما مخکې مثال ورکړي چې مثلا پاپریکې یا نور مسایل ځکه افغانستان یو داسې هواد دی چې هر برخه چې راوخه دلته کاری فرصتونه ایجادېدلای شي خو متاسفانه نه دی ایجاد شوی مثلا د باغداري په برخو کې دلته یوازې ټول کارونه تر پروژو پورې محدود و مثلا دومره میلیونه ډالر راغلي دي دغه پروژه مشتر سره کړل اما د دې فیدبیک بیا نه کتل کېدی چې دغه پروژې څخه څومره کسانو ته مستقیم او غیر مستقیم هغه ته ګټه رسیږي کده باغداري په برخه کې کده زراعت په برخه کې وي کده صنعت په برخه کې وي کار سوی دی خو متاسفانه په تیر شلو کلونو کې اوس هم په هغه کچه باندې کار نه دی سوی څومره چې د خلکو توکو ده یا څومره چې د خلکو اړتیا ده نو بل اخره ځوانان مجبور کیږي زه ډیر داسې ځوانان پیژنم چې هغه خپل پونتون پرېښی دی هغه وایي چې مثلا زما اسناد زما سند زما ډیګری چې هیڅ ارزښ نه لري نو زه ولې خپل وخت ضایع کم د دې پر ځای باندې هغه زی او روزانه مزدوري کې هغه زی شاکه کارونه کې څو توانونه دلته کیږي یو دا چې د هیواد کې د سواد کچه کمیږي دویم دا چې ځوانان له هیواده فرار کی دریم دا چې زی په نورو هیوادونو کې هغه په ډیر سخت وضعیت کې هغه خواري کاږي زحمت کاږي زه په دې باندې باوري یم هغه ځوانان چې کوم کار په افغانستان کې کوي دا ډول په خارج کې کوي که هغه ډول زحمت د خپل هیواد کې وکاږي او هغه ډول دوی ته زمينه مساعدي ممکن په څو کلونو کې په ډیر کم مده کې د افغانستان د ځوانانو یا د افغانستان مشکل حل شي خو متاسفانه دلته دا ډول زمينه نه ده ورته مساعده یو خو ذهن نارامه دي دلته خلک مایوسه دي ځوانان مایوسه دي کاغذ هر څومره زحمت وکړي
همیم سبدي مسلې ته به بیرته راوګرځو د ځوانانو په مایوسي به هم بحث وکړو همدرد صاحب کته صورت وایي حمیب صاحب دې مسلې ته اشاره وکړه چې دغه تیر شلو کلونو کې دالته ډیر افغانستان ته ډیر هیوادونه راغلي وو دوی پانګه ځان سره راوړي وو امرستي هم کولی خو بنیادی کار افغانستان کې ونه شو تاسو څه فکر کوئ په دې برخه کې بهرنیان ملامت دي چې دغه افغانستان لپاره بنیادی کارونه کړ خپل افغانان ملامت دي
دې برخه کې خو افغانان خپل ملامت دي ځکه کله چې خارجيان راځي نو هغه د یو پروژې ته لیکي د ځان سره فراس کې افغانان اخلي چې هغه ساحو ته لاړ شي د ساحو کې بلد نه وي دفترونو ایجاد دی په بیلابیلو برخو کې دی د افغانستان د وګړو نه خلک ځان سره په دندو باندې وګوري صحیح ده دا غفلت د افغانانو دی خو ولې په کومه فیصدي باندې دی کله چې خارجيان راځي یو دلته دی یو افتتاح کوي نو افتتاح د خلک چا پرې خودل دا خلک هغه وخت کې په جمهوریت کې په اشراف ته یو کار ته یو کار روزګار ته دا خلک هیڅ نه پرې خودل کله یو ځای کې کار شروع کړي انجینر به احتتاف کېده انجینر به وژل کېده کبا یو مکتب جوړېده هلته به سواله به د مکتب انجینر نه وو دیوالونه به ماغه رقم پاتې شو ورپسې را دي خو کاغی به یو رسنۍ هم په افغانستان کې سپانسر کول او یو خپرونه به هم سپانسر کول نو یو ژورنالیست به هم یو اختار ورکول کېده نو په دغه برخه کې یوازې نړیوال ملامت نه دی په دې برخه کې مې ملامت وو چې اوس هغه وخت کې هغه نظام چې هغه کفري نظام یادېده خو دغه اوس وخت کې نظام چې د اسلامي نظام دی خو په اسلامي نظام کې زمایي مسلمان خور نن دولي ګمري یو اسلامي نظام کې زمایي ورور یو مسلمان ورور نن دولي ګمري ورې سره کوم تر اوسه کنه سوالګر چې دې موږ د سرکورو د پاسه نه پریدو په پټ پټ نه پریدو چې دا سوال کوي یو خور ولی بل تلاشوب دی خو ولی دا مرضی ورته کم نه برابر شوی دا دا سیستم دا مشکل ورته کم نه جات شوی دی چې یو خور دې راوځي او د سرک په سر دې هغه سوال وکړي موږ باید دې باندې لمړی فکر وکړو هغه وخت کې چیرته ورور د ورور په څټو فکر اخیسته نه وای نو دا مسله ده نه دا مشکل به هیڅ وخت نه ایجاد کېده نو ځوانان کې بیروزګار شي
ډېر مننه بیرته به تاسو سره وګرځو زموږ بل میلمنه اغلې لیما سپیڅلی هم له موږ سره خبرونه کوي وصل شوه لیما جانې ستړي مشي مننه چې زموږ بلنه مو منله که تاسو ته ووایي چې په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری لتونه په څه کې ویني ولې ځوانان په افغانستان کې بیکاره دي
لومړی سر کې تاسو ته سلامونه او د بس غډون کوونکو ته هیله لرم چې صحت ولرئ په اوسنی حکومت کې لومړنۍ لامل دا موینو چې کار نشته او دلیل هم دا دی چې ادارې بندې شوې دي له دولتي ادارو یې هغه کسانو چې کار کول غوي استل دي او اوس هر څوک خپل پر دولتي ادارو کې که دولتي ادارې دي که مؤسسي دي هر هغه څوک چې هلته رئیس کیږي نو غوی خپل کسان ګماري او دا هم یو دلیل دی هغه کسان چې لوست دي کلونه زحمت استلای دی د دې ترڅنګ کلونه کار کړای دی او په تیر حکومت کې دوی یو څو زحمت استلای او کار کړای او په اوسنی حکومت کې دوی بیکاره دي لامل هم موږ دا وینو چې فقط دوی غواړي چې خپل خپلوان ځای پر ځای کې خپل د کاکا زوی خپل د ماما زوی د خپل او کای او د دې ترڅنګ دغه سي نور کسان دي هیڅ کله به لوستي کسان دوی ونه توانیږي چې په دولتي ادارو کې یا په موسسو کې لا په شخصي شرکتو کې په شخصي ځایونو کې دوی کار وکړي امنه د چورستر بلې د ځوانانو د بیکاری کچا په لوړېدو ده او د دې ترڅنګ دوی لاس پوری کوي ځان وژنې ته چې 13 مو په کندهار کې دی خبريال د ځان وژنې شاهدان وو پرون هم په اوروزګان کې فکر کوم چې دوه کسانو ځان وژنه کړې و همدغه لامل دی چې دوی ته فرصت نه ورکول کیږي او غا استعداد چې دوی لري د دې ترڅنګ دوی تحصیل کړي کار کړي دی دوی پشاکیږي او اوسنی حکومت لوړپوړي چارواکي فقط د خپل کسان ګماري.
لیمجان زموږ مخکې ملمنو هم په دې موضوع باندې بحث وکړ چې ځوانانو ته چانس نه ورکول کی هغه ته موقع نه برابرول نه برابرېږي چې دغه کم شته امکانات چې دوی لري دې نه ګټه پورته کړي. دوی دې ته هم اشاره وکړه چې نړیوالې مرستې په دغه تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته راغلي وي دا اوس هم را روانې دي خو بیا هم افغانان په ټوله کې افغان ځوانان نن په دې بریالي نشول چې دغه مرستونه مثبته ګټه پورته کړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغلته افغان دولت ملامت ده که هغه تیر جمهوریت وو که اوس طالبان دي که خپل افغان ځوانان ملامت دي؟
پم تیر حکومت کې هم موږ د شاهدان وو چې کله به لنړیوالو هیباتونو څخه مرستې راتلې نو خپل منځو کې به په وزارتو کې خپل خپلوان کې به دوی ویشلې. په اوسني نظام کې هم عین شی همدغه سی او څه روان دي. کله چې مرستې راځي دا ما خپل سترګو لیدلې دي ځکه چې زه هم همدلته یم او وینم کله چې مرستې راځي د فقراو لپاره د هغو کورنیو لپاره چې بېوزلې دي د ځوانانو لپاره چې باید دوی دغه مرستې ترلاسه کړي. اما اوسنی نظام فقط او فقط دغه کوي چې د خپلو هغو کسانو ته چې دوی سره کار کوي د دوی په نظام کې دي هغوی ته دا مرستې ورکوي. او زه فکر کوم چې دلته خپله ملت او ځوانان هم ملامت دي ځکه دوی خپل اواز هیڅ وخت نه دی اوچت کړی او له خپل حق نه
فانه دا کړی. لیمجانې کدام راته وای چې تاسو یادونه وکړه چې ځوانانو خپل غږ نه د پورته کړي دوی د خپل حقونو نه دفاع نه کړي. دغه بیکاری د دې سبب شوې په زیاتره ځوانانو کې چې دوی یو ډول روحي ناروغي سره مخ شي د دوی هغه روحي ستونزې ډېرې شي. د ملګرو ملتونو کوم راپور چې حتی دغه د جمهوریت په پایل کې ورکړی ویلي و چې ترته افغان ځوانان بیکاره وي ځکه افغانستان یو ځوان هیواد ده نو دا د دې لامل کېدای شي چې دغه هیواد ثبات او امنیت د خطر سره مخ شي. اوس افغانستان کې د خونځیو دروازې تړلې دي زیاتره ځوانان بیکاره دي هغوی خونځي ته نزدې هغه نجونې دي او هغه لکان دي زیاتره برخې. اوس تاسو د افغانستان د امنیت په اړه باندې د افغانستان آینده څنګه وړاندې کوئ؟
زه د افغانستان لپاره هیڅ راتلونکي نه وینم ځکه په یو هیواد کې چې درس نه وي لوړې زده کړې نه وي تحصیل نه وي حتی ابتدایي مکتبونه هلته نه وینو د هغه راتلونکي تاسو څنګه وینئ؟ زه افغانستان لپاره په دغه ډول چې اوسنی حکومت روان دی هیڅ راتلونکي نه وینم او ډېر ورته خواشینه یم ځکه ورځ تر بلې د بې سوادۍ کچه لوړیږي د دې ترڅنګ د ځوانانو بیکاري کچه لوړیږي او دا د افغانستان لپاره ډېر خطرناک ده. او زه فکر کوم چې راتلونکي به که دغه سی یو کال نور هم دوام وکړي راتلونکي لپاره موږ هیڅ امید افغانستان ته نه لرو نه هم له نړیوالو دا امید لرو ځکه که نړیوالو غوښتلی په د یو کال کې به یو څه ترسره کړي وو خصوصا د ښوونځیو په تړه.
مننه لیمجان تاسو بیرته راوګرځو. حمیم صاحب که تاسو ته راشو تاسو مخکې هم د دې ځوانانو د روحي ستونزو یادونه وکړه. افغان ځوانان په روحي ستونزو زیاتره اخته دي او زیاتره د دوی نه هڅه کوي چې د دغې روحي ستونزو د خلاصون لپاره چې دوی کار نه لري روزګار نه لري کرارې کور کې ناست دي بلاخره د دوی هغه ذهن فکر دې ته مشغولیږي چې باید یو حل لار پیدا کړي او زیاتره ځوانان هڅه کوي چې له هېواده بهر ووزي. تاسو ته فکر کوئ چې د هېواد پرېښودل په داسې شرایطو کې به حل لار وي؟
یو څوک چې یو ځوان چې مثلا هغه یو میاشت د واده څخه تیریږي او هغه مخکې حکومت کې هغه مثلا دنده درلودل معاش یې درلودی خوشحاله ژوند یې درلودی او هغه چې اوس یو میاشت د واده څخه تیریږي او هغه عزیز ځان روشنه کوي ستاسو فکر یا د دې اوریدونکو فکر به دا څومره به سخت وي د یو ځوان لپاره او دا ټول له مایوسۍ څخه کیږي او دا ټول د تشویش څخه کیږي. یعنی هغه نور په دې فکر ته رسیدلی وو چې هغه نور خپل ژوند د پایټه کې کیږي. یعنی دا ډیره سخته ده او دا یوازې هغه کسان درکولای شي چې هغه بیکار وی اغی روزگار نه لري او اغی خپل اغه تیر وخت مثلا یو کال مخ کی ژوند دوه کال مخ کی ژوند لوسره پرتل کی اغی دا شی احساسوالی سی چې د خلک په څومره سنځ کې دی هغه ځوانان په څومره مشکلاتو کې دی چې دا اغی لیوی خو د کور درنه مسلتون اور د غاړي او د دوه بلې خوا څخه اغی د لپاره کاری فرصتونه نوي دا اغی لپاره کاغه مثلا ورتیا هم ولري خو څو کاغه اغه لپاره دند نه ور کی او دا اغه لپاره نوی بلا خیر ځوانان یا د دې لپاره مجبور کیږي چې خپل هیواد او کور پرېږدي او یا مجبور کیږي چې هغه متاسفانه چې حتی ځینې ځوانان ځانوژنه هم کوي او نصیر احمد چې څورسې مخ کندار کې ځانوژنه کړې و دا لومړنی ځوان نه و دې څخه مخ کې هم داسې رپورټونه ډېر نشر شوي و چې ډېری ځوانان د تشویشونو او د بیکاری د بیوزګاری له امله هغه ځانوژنه کوي او دا ډېره سخته ده د یو کس لپاره او یوازې هغه کسان دا احساسوالی سي چې هغه بیکاره وي او هغه بس تونه ورده غاړوي بل اخر ځوانان دوا اپشن لري ځان وژنه کوي یا به مثلا زی د سفر موزي په پښو کوي نور هیوادونو ته په زی په غیر قانوني لارو باندې زی او ځینې کسان چانس راوړي چې زی التاغي ژوند پیلې کار کوي او بیر تخپل فامیل سپورټي هم د افغانستان ته پیسې راستي اما ځینې ځوانان متاسفانه په لارو کې یا د ایران د نظامیان لخوا څخه دوی شیدان کیږي یا د ترکیې او یا هم د یونان او باغی غرقی او کله چې پښ تاسو ځینی ویډیوګانې پر سوشل میډیا باندې نشر سوي دي ځینې ځوانان دي چې هغه کڅام اروپا او امریکا ته تللی دي هغه ذهني توازن له لاسه ورکړی دي ما څو ویډیوګان لیدلې دي چې په فرانسې کې دي او په کاناډا کې د ځوانان دي
چې همې صاحب دلته یو بل خبره هم شته هغه افغان ځوانان چې اروپایي هیوادونو ته ځي یا نور هیوادونو ته ځي خوب دا چې افغانستان نه بهر ځي او کار کوي ژوند کې کغه ایران کې وي که پاکستان کی اروپای هیوادونی کی دوی د سیادی او ساده کارونه چې افغانستان کې ورته زړه نه کوي بیا بهرنی هیوادونو کې کوي که چیرته دغه کارونه ساده کارونه چې دوی په بهرنی هیوادونو کې کوي افغانستان کې وکړي څه ستونزه پوي
دلته څو شان مهم دي یو مسله دا ده چې بهرنی کرنسی د افغانستان له کرنسی څخه ډیره چې ګده مثلا کاغی الته د ورځي 100 روپی کار کوي دلته دا غي بس کاغی د میاشتې 200 ډالر خپل کورنۍ ته واسطي ممکن د کورنۍ مشکلې په حال سي اما دلته دای نسی کولای چې په مکمل میاشت کې دای $500 پارزش باندې کار وکي یا د تکار زمينه مسعدي دویم ازادي دي ځینې مدني ازادي دي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان ځوانان لاغه مدني ازادي څخه دوی محروم دي مثلا کې یو ځوان سي دي خپل کار روزګار باندې به ونه شرمېږي هغه به یو ډیر عادي کار یو لړۍ باغي وکي اما یو څوک راځي هغه ته ګوري وای ستاولې داسې ورشتيان پریشي دي تاولې جره داسې کړي ده ذهن نن آرام کیږي دا غل لپاره هغه ساحه دا غل لپاره هغه ماحول ډیر تنگ راځي او هغه بل اخره مجبور کیږي چې بلدې زاید څخه یا د دې ماحول یا د دې چاپیریال څخه وتښتي همدغه لامل کېدای شي دوه مسله دا ده چې څومره کسان چې بیکاره کیږي یا بیکاره دي پر دی لیست باندې یا پر دی شمیرو باندې نور ارقام یا د نور بیکار ځوانانو شمیرې ورې زپ کیږي مثلا څومره کسان به د کار افغانستان کې وکی کله چې یو لپاره کار نه وي دویم به هغه د بیکار وظیفه هغه څنګه وکی د بیکار سره هغه څنګه کار وکی دویم غټ ویر غټ مشکل هم دا دی چې دا کسان اکثره وخت هغه تسلیمی یعنی په دې معنی چې هغه نشو ته مخه کیږي هغه په نشه باندې روشتيږي او موږ راته د دې شانو د تاسو مسایلو شاهدان یو چې په سیده چې وسنی چارواکي مثلا پر سوشل میډیا پر سنې کې لانیوي چې ځینې کسان لپاره دوی تداوی کوي یا ما غي څه ډول تداوی کوي یو میاشت و میاشت هغه شفخانه کې لاغه څه خو زی هغه لپاره کار نه ای روزګار نه هغه بیرته په نشه طرف ته زی او دا ټول ملونه دي
مننه
چې یلاته یوازې بیکاری ده
ته دمه ده تاسو بیرته وګرځو علی مجانې که تاسو راته وای همیم صاحب هم اشاره وکړه چې زیاتره افغان ځوانان د دې لپاره چې ځانته کار پیدا کړي هیواد پرېږدي زینور هیوادونو ته مختلف دلایل یاد کړ چې دوی افغانستان کې امنیت نه لري یا کار نه لري یالته روحانو روانن دوی آماده نه وي چې نورالته پاتې شي تاسو فکر کوئ چې کډوالي له هیواد وتل دا ستونزه حل کولی شي چې افغان ځوان دې بل اخر کار پیدا کړي
زه هم امیم صاحب سره موافقه یم. یو ځوان به وکولی شي چې بهرنیو هیوادونو ته په زر سختۍ او د دې ترڅنګ د ژوند په ژوند باندې به خپل ځان باندې به دوی لوبه کوي، په قاچاقي توګه باندې به له ځینو هیوادونو تیری، یو ځان به یو چیرته رسوي، اما بیا به هم د هغه ټول فکر خپل د کورنۍ خواته وي، د افغانستان خواته وي، د هغه حالاتو خواته چې دوی تیری کړي دي. اما زه فکر کوم چې بیا هم دوی کولای سي کار وکړي، بوخت وسی او خپل کورنۍ ته خپل هیوادوال سره دوی مرسته وکړي په یو اندازه باندې. اما زه هیڅ وخت دې ته یعنی فکر نه کوم چې یو ځوان ک بهرني هیواد ته ولاړ سي الته به ډیر خوشاله وي، ډیر به په خوجه باندې ژوند کوي او خوشاله ژوند بلري. برعکس څومره چې له خپل هیواده یو انسان، یو ځوان، یو افغان لری پاتې کیږي، هغومره دوی درد ویني او د دې ترڅنګ هغومره دوی احساسوي چې په خپل هیواد کې د دوی هیواد کې څه روان دي او هغه حالات چې دوی تیر کړي دي په اوسنۍ ځوانانو باندې په څومره سختي تیریږي. هغه به خوشچان سوي چې ځان یو چیرته ورسوي او هلته خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي. اما مهاجرت که هر چیرته هم لاړ سي، که کعبې کې هم موږ ژوند وکړو، بیا به هم د مهاجر په نوم موږ یادیږو او هیڅکله به پردي هیوادونه موږ ته خپل هیواد نه سي.
ډېره مننه تاسو ته به بیرته راوګرځو. همدرد صاحب ته به هم ورشو، خو اوس به ولنډې دمه واخلو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یاویشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13.85 او 15.84 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم ستړي مشي. همدرد صاحب تاسو ته براشو، که تاسو راته وایي چې په بخښنې سره چې همدرد صاحب قطع شوی دی، حمیب صاحب تاسو ته به بیرته راوګرځو، که تاسو راته دا ووایي چې هغه ځوانان چې د هیواد ځي په نورو هیوادونو کې سختې ګالي، ژوند ګالي، تاسو ته فکر کوئ چې هلته په یو بل بهرني هیواد کې د یو ځوان ژوند برابرول او هلته کار پیدا کول دغه پروسه څومره وخت ګیره ده؟ آیا د هغه تحصیل او هغه کم تعلیم چې دی په خپل هیواد کې کړی دی، په بهرني هیواد کې به دې ته په کار راشي، په درد به وخوړل شي؟
دلته څو کټګوري دي چې مثلا یو کس دی چې هغه باسواده دی، هغه افغانستان کې مثلا هغه تحصیلي اسناد ترلاسه کړي دي، تحصیلي اسناد لري، مسلکي اشخاص دي، هغه ځي بهرني هیوادونو ته او هغه غواړي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته یا مثلا خپل مسلک په برخه کې کار وکړي. اما دویمه کټګوري او ډېر غټ شمېر کې ځوانان هغه چې ځي هغه هر ډول ډیګري په لاس کې ولري، یو خدا چې تر ډېره پرې هلته ارزښت نه ورکول کېږي د هغې ډیګري ته. دویم دا دی چې پر دوی باندې دومره فشار وي چې هغه مجبور دي چې خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته دوی پیسې واستي، نو د پیسو ترلاسه کولو په خاطر باندې دوی مجبور دي چې شاکه کارونه، درانه کارونه او هر ډول کار چې وي د هغه وکړي او پیسې په لاس راوړي او افغانستان ته واستي، خپل فامیل ته واستي. او کار پیدا کول هم په بهرني ملکونو کې ډیر سخت دی او ډیر ستونزمن دی. او ممکن یو څوک وي چې هغه مثلا څو کاله چې هغه درس ویلي یا مثلا افغانستان کې کار کړی، هغه داغه د پاره داسې زمينه نه ده مسایې چې هغه خارج کې عمل ته ولاړ سي، مثلا هغه په یو دفتری کار وکړي، هغه مجبور دی یا به ټیکسی وانی کوي یا به نور کارونه کوي. ډیر کوم کسان ته داسې چانس پیدا کیږي چې هغه داخل دفترونو کې وظیفه ترلاسه کړي. اما ځینې کسان شته چې هغه خارج ته ځي، د هغه د فامیل سپورټ د هغه سره ورسره وي، هغه له دې مجبوریت څخه نه ځي چې هغه د بیکاري له امله څخه بهرني ملکو ته ځي. هغه یوازې خپل د تعلیم او خپل د مسلک د کوي کولو لپاره خارج ملکونو ته ځي. خو ډېره برخه ځوانان داسې دي چې هغه چې ځي یوازینی هدف یې دا وي چې د پیسې په لاس راوړي او خپل فامیل سپورټ کړي، خپل فامیل ته پیسې واسطي. او هغه چې بیا هر ډول کار وي هلته دی مجبور دی چې هغه کار وکړي، ځکه په مفته باندې نه دی، خارج کې ژوند کول اسانه نه دي او دومره وسان نه دي. خو آی کاش افغانستان کې دوی ته د کار کولو زمينه مساعده وای، که یو ځوان افغانستان کې اته ساعت کار کوي هغه دومره سخت نه دی ورته څومره کدی په خارج کې اته ساعت کار کوي یا لس ساعت دوه ساعت کار کوي.
ډیره مننه بیرته برا وګرځو تاسو ته. همدرد صاحب را سره بیرته وصل شوې دی. همدرد صاحب، تاسو که دار ته وای د ځوانانو په اړه دا ویل کیږي چې یو ځوان باید مبتکر وسی، هغه باید نوی شیان اختراع کړي. تاسو اوس په افغانستان کې است، هلته زیاتره برخه د ځوانانو بیکاره ده. د ځوانان چې بیکاره دي، دوی نشي کولای شي داسې په نوو لارو باندې فکر وکړي که چېرته دولت مثلا دوی ته وظیفه نه ورکړي، دوی ته کار نه ورکړي، هغه د دوی تعلیم ته لکه تاسو چې مخکې مشوره وکړه قدر نه ورکول کیږي. داسې بل هر لار نشته چې دوی ور باندې فکر وکړي او یو نوی کاروبار ځان ته جوړ کړي.
ولې نشته؟ لکه څنګه چې د یو ځوان کلمه، کله چې د یو ځوان کلمه د یو چا د خولې نه راوځي او مقابل لوری اوري، هغه سره خامخا دا فکر پیدا کیږي چې ځوان دی، نو خامخا به هم به فکر مثبت وي او هم به ذهن کې یو څه سوژې ضرور لري. دلته چې یو ځوان هغه مثلا لومړی یو زما یو صنفي دی، هغه دی تر څنګه چې په ادبیاتو کې ماسټري هم لري، هغه یو ښه خیاط هم دی، نو ما ته وایي چې زه ځم د ایران په لارو ځان کوشش کوم چې ځان ته روپا ورسوم. کوونه رسېدلم نیم بلال کې کلاس هم ستونزه نشته، لکه بوج خو زما ذهني بوج خو نخلاص شي. ما ورته ویل ولې ته خیاطي نه کوې؟ دا خیاطي د لارې ته کول شي چې خپله کورنۍ وساتي. هغه و چې د افغانستان راتلونکی موږ څه معلوم دی، دا افغانستان راتلونکی څنګه دی؟ اوس هم چې کله کله په خبرونو کې ګورو دغه وضعیت چې ګورو، ډېر د څه دي، ډېر فکر د څه دی چې ولا د افغانستان لا هم د زوال سره مخامخ دی، ولا به هم دا د جګړې په یو داسې میدان باندې بدلېږي چې دلته به څو ډلې ټپلې په خپلو کې سره نښلي او یوه ډله به کوشش کوي چې واک ته را ورسوي، نورې به د خپلو لاندې کړي. نو دغه شانې حالاتو کې چې موږ دغه شانې فکر موږ سره ملګری دی، دغه شانې موږ زموږ فکر وژل کېږي ورځ سره بلې، موږ به څنګه دلته بودجه به خپله راواخلو، دلته په شخصي کاروبار باندې مصرف کړو؟ یو ځوان کولی شي چې یو موټر، یو ټکسي هم هغه په نیمه بیه باندې به راواخلي، هغه قرضې راواخلي، هغه د ورځې هغه په 200-300 روپۍ دنده باندې راواخلي.
خو همدرد صاحب خو که چېرته وګورو زیاتره بهرنیان راځي افغانستان ته، هلته پانګونه کوي د افغانانو په ځای باندې، او افغانان هڅه کوي چې وطن پرېږدي نور هیوادونو ته لاړ شي، نو بیا دغې ته په څه سترګه ګوري چې بهرنیان راځي هلته پانګونه کوي؟
خو دا بهرنیان چې راځي موږ تر میدانه پورې ورځو، زمونږ مسؤلین تر میدانه ورځي، له میدانه بدرګه کوي، دفتر ته راولي، امنیت ورته تامین دی، هر څه ورته شته دی. زما یو ځوان چې هغه بازار کې کراچۍ چلی، د سر په خطر کې دی، هغه اوس په دې دی چې زه به کوم ځای کې به دا کراچۍ ودرېږي، زه به یو ډوډۍ رخلم، زه به کور ته ماشومان ته ډوډۍ وړم، اوس به ځان مرګ کېږي، اوس به یو څوک راځي بل کس به ولي، اوس به زما په وړاندې دا حادثه تېرېږي، اوس به دا حادثه په ما تېرېږي. نو دغه شانې حالات چې زما سر په هغه خوندي نه دی، او هغه خلک چې راځي هغې خود دوی په داسې شرایطو کې، په داسې حالاتو کې افغانستان ته را داخلېږي چې د دوی د سرمایې، د دوی د سر ضمانت خط هر څه ورکول شوی، هغې نه بعد افغانستان ته را داخلېږي. خو ولې په افغانستان کې زما د سر څوک ضمانت نه کوي؟
ډېرې مننه همدرد صاحب. لیمه جانې کې تاسو ته راشو. همدرد صاحب دولت نه ګیله مند وو، ویلې چې خپل افغان ځوان ته سوله نشته، د امنیت ورته نشته، د خو بهرنیان چې راځي هغوی ته امنیت شته. خو اوس هغه ځوانان چې افغانستان کې پاتې دي او دوی افغانستان کې اوسیږي، او د دې په ځای چې د مهاجرت لار غوره کړي نور هیوادونو ته لاړ شي، څه ورته په کار دی چې داسې یو کار وکړي چې حداقل د هیواد په دننه کې دوی وکولی شي هغه ځان ته یو څه روزي برابره کړي او کار هم ورته شي؟
اوسنی نظام سره هیڅ ځوان، هیڅ ځوانه او هیڅ افغان موافقت نه لري. او کله چې یو څوک په یو هیواد کې ژوند کوي، د هیواد له حکومت سره موافقه نه لري، نو هغه به هلته څنګه سرمایه گذاری وکړي، څنګه به یو کاروبار وکړي، څنګه به خپل ځان لپاره ژوند جوړ کړي؟ په تیرو شلو کلونو کې موږ تاسو ټول شاهدان یو چې هر ځوان، هر کورنۍ او هر ځوانې د خپل ځان لپاره هیلې درلودې، خپل ځان لپاره یې کور جوړ کړی و، د دې تر څنګ خپل ځان لپاره یې کاروبار جوړ کړی و، هر چا تحصیل کړی و، خپل زده کړې پر مخ وړلې امیدونه و. اما په اوسنی حکومت کې هیڅ ځوان، هیڅ کورنۍ امید نه لري دې ته چې موږ به دلته ژوند وکړو، په آرامه به اوسو، د موږ د کور تلاشی بنه کیږي، د دې ترڅنګ د موږ ځوان زوی لا لور کار کول او تولار سیاغه بلې خو برته په ژوندۍ توګه لا په ضمانت سره په ښه صحت سره برته کور ته راځي. زه خپل مثال در کوم، کله چې زه په دندې کې ومه نو کله سي څار به زه له کوره وتلم او د دندې پر لور وتلم، دوباره راکتک ته ما ته یعنی ما هیڅ هیله نه درلوده زه دوباره کور ته په ژوندۍ توګه ماخام ته راسم. هر ورځ به په دې توګه وتلم چې زه به ماخام ته مازیګر ته کور ته بیرته ژوندۍ راسم کنه، ځکه په هر قدم کې انتحار ده، انفجار ده، تلاشیانې دي، یو دم حملې دي چې موټر ودروي ویسي ته مشکل لري، لا د تا حجاب سم نه دی، لا ولې تا سره د تا محرم نسته، د دې ترڅنګ لا ولې د تا غیره نسته، ولې د پټکی نه دا اغوستی، په دغو بهانو باندې دوی خلک په یو توګه نه په یو توګه دوی ځان سره وړي. نو دوی د دې کله چې د یو چا د ژوند ضمانت په یو هیواد کې نه وي، هغه ځوان لا هغه کورنۍ لا هغه ځوانه به په کوم فکر سره دې ته وتوانېږي چې کار وکړي په یو هیواد کې، لا په دې فکر کې اوسي چې زه د خپل ژوند چارو پر مخ وړلو لپاره باید څه وکړم. د ټول تشویش لري، ټول سترس لري، او ټول په دې فکر کې دي چې څو وخت به حکومت بدل سي، لا هم زه به څو وخت وتوانېږم چې لخپل هیواد وو زما یو چیرته په امن کې ژوند وکړم چې
لیمجانی اوس په افغانستان کې په ملیونونو خلک اوسیږي او د دې زیاتره برخه ځوانان دي. اوس خدا سنې کېږي چې ټول دې له هېواده بهر ووځي، وطن دې پرېږدي، داسې یو حل لار حتمن شته چې باید دوی ورباندې کار وکړي چې دوی وکولی شي هم حکومت سره تعامل وکړي، هم هلته پاتې شي، او د اقل دوی خپل ځان لپاره پیسې پیدا کړي، ځان پکې مصروف وساتي، داسې څه حل لار شته؟
حل لار شته په لوړو څوکیو کې، په وزارتونو کې، په دولتي بستونو کې، خو هیڅ امکان نه لري چې یو افغان عام ځوان لا ځوان هلته کار وکړي. دوی مجبور دي چې د سړک د غاړې کارونه وکړي، دوی مجبور دي چې یو چیرته یوه کراچۍ کې پیاز کچالو چې کار وکړي، لا هم که ترافیک ورته اجازه ورکړي، لا هم د ښاروالۍ لخوا دوی ته اجازه ورکړل سي. زما په اند حل لارې ډېرې کمې دي. دوی مجبور دي شاقه کارونه وکړي، که یو ځوان تحصیل کړی وي، که یوې ځوانې تحصیل کړی وي، لا نه وي کړی. زیاتره په افغانستان کې اوس هغه طبقه ده چې له ولایاتو ډیری کسان راغلي دي کابل ته، لا هم په ولایاتو کې په تیرو شلو کلونو کې د اوسني حکومت له کسانو سره لا دوی وو، لا هم فکر او لا هم هغه سي دوی سره ژوند کول، لا وخت تیر کړی دی. هغه کسان د دوی لپاره دوی بل هلاره موږ نه وینو، ورته مجبور دي چې شاقه کارونه وکړي.
ډیره مننه. کور مودان اوس به هم اسدالله لودي ته ورشو چې د فیسبوک له لارې ساسې پیغامونه موږ سره شریک کړي. لودین صاحب مهرباني.
ډیره مننه فریده جانې. فیسبوک کې شاوخوا 500 کسان زموږ د لایف پرونه کلیک کړي ده. په دې کې پیغامونه البته یا کوم جنته تبصرې یو څه کیمرا غلي دي، خو ډیرو سلامونه راچولې دي په هغه عمده تبصرو کې چې راغلي دي. زه به زین ول ولما نور احمد صافي دي کلی وايي چې شلکلن حکومت خلکو ته کار کړی وای او هدا قلب په یو کال کې یو یو فابریکا جوړ کړی وای، نو اوس به افغانستان د شلو فابریکو یا کارخونو د پروتو. بل مینوال زابلی زمری دي کلی دي زابل نه وای، بالکل بیکاری په افغانستان کې یو لوی ستونزه ده، او د طالبانو غوښتي چې باید په افغانستان کې د بیکاری د مخنیوي لپاره او ځوانانو ته د کارونو د مسؤلیتونو لپاره کار وکړي. شمس نوري هم لیکلي وایي په افغانستان کې د بیکارۍ لاملونه ډېر ښکاره دي، لکه لمر ټولو ته معلوم دي. عجب خان افغانمل هم ورته خبره کړې، ویلي دي چې د بیکارۍ لاملونه په افغانستان کې ډېر ښکاره دي چې هدف یې ځوانانو ته د کارونو د نشتوالي لاملونه ښودلي دي. توخی زابلي هم لیکلي وایي الله تعالی ویلي چې زما عبادت وکي زه به ستاسو بے وزلی ختمه کم. او بدر فضا لیکلی وایي بیکاری راته دماغی ستونزه پیدا کړې ده، الله دې په دې فقیر ملت باندې ورحمېږي. باید وایم چې زموږ ډیرو مینوالو دغه لایک کلیک کړی ده، لایک کړی ده، او یا هم ورته نور پرګونونه ښودلي، خو تبصره همدا او همدا وچ ما درته ولوست
ډیره مننه کور دی ودان اسد لودین وش از موږ د فیسبوک د مینوالو پیغامونه سره شریک کړو حمیم صاحب اوس به تاسو ته درشو پټول کی تاسو هم د دولت نه ګیلی وکړي از موږ فیسبوک ګډونوالو هم همدغه ورته سوند سره شریک کړي وا ک تاسو اوس رته دا وای چې هل لارې څه دي چې افغان ځوانان پاغي باندې فکر وکړي یا طالب حکومت ته څه کول پکار دي چې افغان ځوانان ته داسې حل لارې برابر کړي چې په افغانستان کې پاتې شي الته کار وکړي دوی ذهن او روحونه التارام وسی
اغلی پرې دې مخ کې تاسو یادونه وکړه چې د خلک باید له طالبانو سره تحمل وکړي زه وایم کچیرې طالبان له خلکو سره تحمل ونه کړي نو دوی په حکومت پر چا باندې وکړي په کار دا ده چې طالبان له خلکو سره تحمل وکړي طالبان د خلکو هغه څه ته درناوی ولري چې مثلا ډېر خلک پر هغه باندې امین ویلي یا مثلا د یو کار پر کولو یا نه کولو په برخه کې کچیری حمدا ټول یو د بل په تضاد کې سروانی چې طالبان یو څه غواړي اما عام خلک بل څه غواړي یا عام خلک یو څه غواړي طالبان مخالفت کوي نو معلومدار خبره ده چې دغه کشتی به خپل تر منځله ونه رسیږي کچیری که تعامل کیږي دواړه لوري باید یو څه یو طرف باید لاس ورکړي یو څه باید بل طرف لاس ورکړي خو هدف باید دا وي چې افغانستان یا د افغان ځوانان له دغه وسنی مشکل څخه دوی باید راووزي او دوی ته کاري فرصتونه ایجاد شي دوی ته د دوی ستونزې باید واورول شي زه یو مثال در کوم کندهار تقریبا د افغانستان د نورو ولایتونو په کچه باندې په تیرو شلو کلونو کې د اقتصاد لپاره وشو تاسو پوهیږئ چې هلته به په میلیونونو ډالرو سرمایه گذاري کېدل د چاکلیټ یو پاپریکا به جوړېدل هلته چې هلته باید په نورو برخو کې په نورو صنعتونو کې باید سرمایه گذاري شوی وای یوازې د هر ځون د افغانستان که هرات حساب کې همداسې که مزار حساب کې که کندار وي ډېر غټ غټ سرمایه داران خپل د افغانستان سرمایه داران دي چې هغوی په دې برخو کې کار کولای شي سرمایه گذاري کولای شي تر څو وخت پورې به افغانستان پر بهرنیو مرستو باندې د دوی تکیه وي تر څو وخت پورې به افغانان بهرنیو مرستو ته سترګې په لار وي کچیري اوسنی چارواکي د افغانستان هغه وغواړي چې افغانستان له اوسنی بحران څخه یا د ځوانان له اوسنی د بیکاری له بحران څخه وژغوري دوی کولای شي خو اراده ممکن اراده نه وي موجوده او کچیری چې په هغه هیواد کې اراده نه وي موجوده او د هغه هیواد ځوانانو ته کلتور ته د هغه ځوانانو د هغه هیواد د ځوانانو غوښتنو ته درناوی نه وي موجود نو بالاخره هغه د چا خبره به یوازې به دوی سره پاتې وي نور به نو ټول یو فابل خواته سره تښتي او دغه لاره به همداسې ادامه پیدا کړي او که څه هم د حل لاره نه ده چې هیواد پرېږدي ځوانان له هیواده څخه وځي خو مجبوریت په مخه راخیستی دي نو د مجبوریت څخه ټول به همداسې تښتي
ډېره مننه همدرد صاحب که تاسو مره همدا پوښتنه ځواب کوي اوس مهال طالب حکومت ته څه پکار دی چې افغان ځوان ته د کار زمينه برابر کړي او هغه دې ته مجبور کړي چې افغانستان کې پات شي او دوی سره کار وکړي همدرد صاحب سمغه لري همدرد صاحب ما پوښتنه مو واخیسته
نه که تاسو دا پوښتنه ولې به تکرار کړئ ډېر څه وکړي
اوس مهال طالب حکومت ته څه پکار دی چې افغان ځوانانو باندې کار وکړي هغوی ته د کار زمینه برابره کړي او حداقل هغوی ته داسې یو فرصت برابر کړي چې روحن ذهنن هغوی افغانستان کې آرام اوسي او هلته پاتې شي او کار وکړي
بالکل بیا هم وایم چې که چېرته ځوان په ټولنه کې نه وي نو ټولنه مترقي نه ده که دوی چېرته دغه تېر ځوانان چې دغه تېر جمهوریت کې کار کوو که هغه په څلورو ارګانونو کې کار کوو هغه سینې ته را وړاندې کړي تیار هغې لوبېدلي دي هغې په سنګرونو کې بلد دي هغې د شاوخوا هر څه سره بلد دي په دې خاوره کې رالوې شوي دلته زده کړه کړې ده او دلته ټریننګ اخیستی که دغه خپلې سینې ته را وړاندې کړي بیا هغه محصل چې هغه همدغلته څلور کاله پوهنتون لوسته دوه کاله ماسټري لوسته ده دا خپلې سینې ته را وړاندې کړي او ټول سره یو لاس شي او بیا دغه چغه وخی مشران زمونږ وای چې لکه څنګه چې په خوا د یورو دلې فزاره مستشه وا په خوا یو ډول افغانستان د پیشرفت لپاره کار کوي د راځي هغه افغانستان دی هغه منګل تاسو صرف نظام دی صرف حالات چې تغیر شوی دی بیرته مونږ راغلی یو مونږ راځي په شریک سره کار وکړو په شریک سره هغه بیرغ راپورته کوو هغه ملي سرود په یو لاس باندې ودرېږو زه دا نه وایم چې یو ځوان مونږ د افغانستان نه د وتلو اراده ولري یو نه څو بیلري که دغه شان د کاري فرصتونه ورته ډېر شي شرکتونو دروازې پرانستل شي بې برقي ده حالات دومره شوي دي بې برقي د لاس ځینې فابریکې خپل هغه څلور زره کارکوونکي بېکاره شوي دي دغه دې ته کار وشي په شریکه باندې کار وشي نو یو ځوان باندې رکھنه کې چې خارج تلات شي او نه به دا فکر ورسره پیدا شي ځکه هلته موږ لاس ته بې قدر یو نو دلته که په خپله خبره پاتې شو د زرو قدر په زرګر دی نو ډېر به خراب شو نو دې د کاري فرصتونو ډېر کې موږ له دې دا غوښتنه کوو خیر دی یو ځوان دی او دې ته ځوانۍ خپله لپه کوو چې ځوانان سینې ته را وړاندې کړي او کاري فرصتونه ورته ډېر کې موږ په یو موټي په یو چغه باندې تاسو سره ودرېږو د وطن د آبادۍ لپاره موږ کار کوو تر څو ګاونډیان زموږ د ژوند نه زموږ د پیشرفت نه زموږ د ترقۍ نه یو ډول انګېزه غي دوام واخلي
ډېره مننه کور مودان لیمه جانې په اخر کې به تاسو تم راشم تاسو ته وایي چې طالب حکومت ته څه پکار دی چې افغان ځوان ته دنده پیدا کړي
عرب راسی او په افغانستان کې به سرمایه گذاری وکړي د دې ترڅنګ فابریکا به جوړ کړي اما په سني حالاتو کې موږ په څلور وش ساعتو کې یو ساعت برق نه لرو تر کله به تجار خپل فابریکا په جنراتور لا هم د خپل جیب تیل مصرفوي د دې ترڅنګ دی هغه کارکونکي لا ځوانان چې په دې فابریکه کې دوی نیسی او دوی په کارونو باندې بوخت وي هغه به تر کله ل خپل جیب ماشور کوي دا فابریکه به په څه چلیږي فکر به وکړو چې یوه میاشت دوه میاشتې اما بل اخر هغه تجار لا هغه سوداګر لا کوم کس چې راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي دغه زړه د خلکو خبر شینکی دل سردکی بل اخر خپل فابریکا تړي او دی مشوره می دی اوسنی حکومت لورپور چارواکو ته دا د چی کوم مرسته چې مل بهرنیو هیوادونو افغانستان تر ازي هغه مرسته باندې دی کوشش وکړي چې ځوانانو ته کاری فرصتونه زیات کړي او دا یو ښه فرصت دی زما په نظر اوس په افغانستان ته مرسته راسي اما یو کال روس فکر نه کوم چې نړیوال هم د تار شي چې یو کال روس ته بیا هم خپل مرستي زیات کړي بیا هم افغانان ته خپل مرستي ورسوي
ډیر مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو هر یو په خاني خبري ال عبد الله حمیم همدرنګ لیمی سپیشلی او افغان ځوان عبد الرزاق همدرد څخه چې مکسری په باس کې ګډون وکړو او مکسری خپل نظریات شریک کړو له تاسو قدرمنو ورېدونکو هم نړۍ مننه چې زموږ پروګرام ووریده تر بل پروګرام خدای مال
ورتم ګورړندېګي د سمرو وطن دې د سوريالایو میړنو وطن دې ورتم ګورړندېګي د سمرو وطن دې د سوريالایو میړنو وطن دې د سوريالایو میړنو وطن دې بنم ګالېو شازل مو وطن دې د وخت دلو بریانو وطن دې ಯಾಲೆಯೋ ಶಾಜಲ್ಮೋ ತಂದೆ ಗಮಕ್ತೆ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಲೋ ತಂದೆ ازبکو هزار او تاجک میا دوا دلتا ازبکو هزار او تاجک میا دوا ټول سره یو دی دا دورونو ملیا تو وطنده دتوریانا یو میړنو وطنده بدورت مګورړندېګي دسمرو وطنده دتوریانا یو میړنو وطنده
துரியாலையோ மேடனோ வத்தந்தே தனங்கியாலையோ ஷாசல் மோவத்தந்தே தக்தே தல்லோ பரியாலோ வத்தந்தே தனங்கியாலையோ ஷாசல் மோவத்தந்தே தக்தே தல்லோ பரியாலோ வத்தந்தே.
ಶಾಸಲ್ ಮೂವತ್ತಂದೆ ಭಕ್ತಿ ದಲ್ಲು ಬರೆಯಲು ತಂದೆ